پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي رادیو غرمنی خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به د ولسی جرګې د نننۍ غونډې په اړه چې د امنیتی چارو د مشرانو د استجواب پریکړه پکې وشوه تاسو ته معلومات درکو. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه.
د سات مهم خبرونه زه نوریا سنوریا اوروم. په پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د 203 تندر قولو اردو په لوګر کې وسلوالو طالبانو د څو غړو د وژل کېدو ترڅنګ د دې ډلې د دو ډران الوتکو د لمنځه وړلو دا کوي. ټاکل شوی نن په امریکا کې د موډرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کورونا وایرس ضد واکسین لومړني دوزونه خلکو ته ورکړل شي. تمه ده د اروپا د درملو اداره هم نن د کورونا وایرس ضد هغه واکسین ته شین څراغ ورکړي چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو انټیک د درملو جوړولو کمپنیو په ګډه تولید کړی دی. بشپړ خبرونه. د 203 تندر قلو اردو په لوګر کې وسلوالو طالبانو د څو غړو د وژل کېدو ترڅنګ د دې ډلې د دو ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د دې قلو اردو د څلورمې پلې لواء قومندانې ویان احمد شکیل تاسل ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې افغان ګډو ځواکونو د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې کړي، د طالبانو دوه مهم غړي چې هغه د تشنیا اتبا یاد کړل وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. نوموړي د طالبانو د دو الوتکو د لمنځه وړلو په اړه وویل:
د دی سی توپ مالتیا د وسلوالو طالبانو دوه پرونده تیاری چې استخباراتي تیاری دي، کشفی تیاری دي، او یو تیاری دی او بم د حمل و نقل توانایی لري، او بل تیاری چې د هغه د درې بمونو توانایی لري د کمپیوټر او کمپیوټر کار سره د دوسنګک په سیمه کې په بشپړ ډول لمنځه وړل شوی دی.
د ښاغلي تسل په وینا په دې ولسوالۍ کې د عملیات له تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې پیل شوي او افغان ځواکونو ته پکې کوم زیان نه دی اوښتی. افغان امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې طالبان اوس په جګړو کې ډېر له ډران الوتکو کار اخلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کابل په شمال پروان ولایت کې یو امنیتي چارواکی وایي د امنیتي ځواکونو 15 غړي د سړک غاړې ماین 14 کې وژل شوی دی. پروان د امنیت قومندانې د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي وایي وژل شو کې د پروان د لوی لارې د ساتنې قومندان هم شامل دی. هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه 14 بیګان نیمه شپه د چارې کار خار عبدی بای سیمه کې شوی. تر اوسه د 14 مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې هڅو ته د ملاتړ جلبولو په هدف نن سهار تاجکستان ته روان شو. ښاغلی عبدالله په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه سفر د تاجکستاني چارواکو په رسمي بلنه ترسره کیږي. افغان دولت هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته سیمه ییز او نړیوال ملاتړ راجلب کړي. له دې وړاندې ښاغلی عبدالله په همدې هدف پاکستان، ایران، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي وو. ټاکل شوی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو د راتلونکي جنوري میاشتې په 15 نیټه پیل شي. د دواړو لورو ترمنځ لومړی پړاو خبرو چې شاوخوا درې میاشتې وخت ونیو یوازې دواړه لوري په د خبرو پر کړن لاره سلا شوې دي. ټاکل شوی نن په امریکا کې د موډرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کورونا وایرس ضد واکسین لومړني دوزونه خلکو ته ورکړل شي. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کیږي چې تنظیمونکو دغه واکسین کارونې ته بیړنۍ اجازه ورکړه. امریکا کې دا خبر بیا بریتانیا کې د کورونا وایرس د یوې نوې بڼې اندېښنو تر سیوري لاندې راوستی. یو شمېر اروپایي هیوادونو د همدې وایرس د چټک سرایت له راپورونو وروسته له بریتانیا سره په تګ راتګ کلک بندیزونه ولګول او د نړۍ په کچه نور هیوادونه هم په ورته ګامونو غور کوي. په عین حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د وایرس دغه نوې بڼه ښایي ډېر خطرناکه نه وي.
causes more severe illness or higher mortality.
داس شواهد نه دی موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیاي ستونزې ډېری وژن کې وي. خو داسې ښکاري چې د وایرس دا شکل لا اصلي وایرس او یا فیصد د چټک د انتقال وړ دی.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیرونه د فایزر بایو انټیک کمپنۍ لخوا د جوړ شوی واکسین تطبیق هم پیل شو. تمه ده چې د اروپا د درملو اداره نن د کورونا وایروس ضد هغه واکسین ته شین چراغ ورکړي چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو ان ټیک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی. د امستردام میشتې دغه تنظیمونکې ادارې تایید به دې ته لاره پرانیزي چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې د واکسین کمپاینونه پیل کړي. په پام کې وه چې د اروپا د درملو اداره راتلونکې اونۍ په دې اړه پرېکړه وکړي، خو وروسته له هغې چې برېتانیا، کاناډا او د امریکا متحدو ایالتونو په بیړنۍ توګه دغه واکسین تایید د اروپایي ټولنې د غړو لخوا تر ډیر فشار لاندې راوستل شو. د اداره به دغه راز د موډرنا واکسین په اړه د جنوري په شپږمه پریکړه وکړي چې آیا هغه هم تایید کړي کنه. د کورونا وایروس په وړاندې د فایزر بایو ان ټیک واکسین ماسریت په سلو کې 95 او د موډرنا په سلو کې 94 ښودل شوی دی. بل توپیر دا دی چې لومړنۍ باید په منفي 70 درجه د سانتیګراد کې وساتل شي، خو د موډرنا واکسین په عادي یخچالونو کې د 1.5 ورځو لپاره ساتل کېدای شي. د عراق په پلازمینه بغداد کې څو توغندي په شنه ساحه یا له امنیتي پلوه په تر ټولو خوندي سیمه باندې لګېدلې. د بریدونو له کبله د امریکا د سفارت انګړ ستی زیانمن شوی او شاوخوا د هستوګنې سیمې هم یو څه زیانمنې شوې. د عراق د پوځ په خبر پڼه کې ویل شوی چې پرون یکشنبه پر دغه سیمې 8 توغندي لګېدلې. پوځ دا بریدونه د غیر قانوني ډلو کار بللی دی. امریکایي چارواکو له دې وړاندې دا ډول بریدونه د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشو کار بللی وو.
نوریاس نوری و چې د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. د یو وکیل پر موټر له پرونی موټر بم حمله وروسته ولسی جرګینن په دې اړه چې د امنیتي ادارو مشران استجواب کړي بحث وکړ. دا موضوع به د جرګې له یو غړي سره په مرکه کې وڅېړو. په پکتیا کې سکل د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو شمیر زیات شوی دی.
په پکتیا کې داخلي بې ځایه کېدنه د نورو ولایتونو په پرتله باندې د غزنی، پکتیکا او خوست زیاته وه. موږ د زرو په شاوخوا کې تقریبا داخلي بې ځایه شوي پکتیا کې ولرل.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د اروپا د درملو ایجنسی نن د کرونا وایرس پر ضد د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. نور مطالب هم لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې 25 دقیقې د ازادۍ راډیو 19 بحث خپرېږي. راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. تاسو راوبلم د خبرونې د لومړی موضوع اوریدو ته. ولسی جرګوي په دې هیواد کې د نامنیو د ورستیو پیښو په اړه د امنیتي بنسټونو مسؤلان جرګې ته راوبولي او استجواب به وکړي. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو په اړه د وکیلانو له د اندېښنو له څرګندولو وروسته د جرګې رئیس میر رحمان رحماني وویل د امنیتي بنسټونو مسؤلان په هغو ژمنو کې چې له دوی سره یې د امنیت د ټینګښت په برخه کې کړې وې پاتې راغلي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابله اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه راسره دی. اکرام صاحب،
تکل سب د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې تر ډیره آزاد باس د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ د پیښو پر زیاتېدو باندې متمرکز او زیات شمیر استازو په دې اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني وویل چې په افغانستان کې د نامنۍ پیښو شدت موندلی او داسې ښکاري چې حالات د امنیتي او استخباراتي بنسټونو له کنټروله وتلي دي. خاغدی رحمانی وویل
شدت عملات تروریستی از دایره کنترل نیروهای امنیتی و استخباراتی گذشته. کسانی که تامین امنیت را تعهد نموده بودند چه جوابی برای مردم و خانه ملت دارند؟ با یقین که وظیفه خود را انجام دادن نتوانستند. با کمیسیون امنیت داخلی وظیفه سپرده می شود تا مسئولین امنیتی را در حوادث اخیر استجواب نموده و موضوع را جدی تحقیق و بررسی نماید.
تکل صاحب خاغلی رحمانی ویل چې په امنیتی بنسټونو کې کدری زوف مدیریتی ناتوانی او د هغو پالیسۍ موجودیت چې بریالۍ ثابت نشوي بیا کتنې ته جدي اړتیا لري. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې همدانن له غرمې وړاندې نږدې 10:30 د کابل د 12 امنیتي حوزې اړوند د احمد شاه بابا مینې په سیمه کې د پولیسو په یو رینجر موټر باندې مقناطیسي ماین چاودنه شوې ده. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز رسنیو ته ویښه کې یو ولسي وګړی او یو پولیس ټپیان شوي دي. تیره ورځ بیا د دې ښار د خوشحال خان مینې په سیمه کې د ولسي جرګې د یو غړي خان محمد وردک د موټرو په کاروان باندې موټر بم حمله وشوه چې له عمله یې 10 تنه وژل شول او 250 نور ټپیان شول. که څه هم تیره ورځ د پیښې په سیمه کې د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د وژل شویو شمیر نه او د ټپیانو شمیر شل ښودلی و. خدام د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح نن د 6:30 په جلسه کې په دې پیښه کې د وژل شویو شمیر 10 او د ټپیانو شمیر 250 تنه وښود. دا حمله چې د ولسی جرګې په غړي باندې وشول دینه یو ونې وړاندې د ولسی جرګې د یو بل غړي په موټر باندې توفیق وحدت په موټر باندې هم حمله شوی و چې نو موړې پکې هدف ګرځولې وو مرګ جوړ رامن سکړه خو خپل خاقله وحدت په دې پیخه کې ورته کوم ځان ونه رسیدو. که څه هم د کابل د تیرې ورځې په حمله کې طالبانو خپل لاس لرل رد کړی دی او کومې بلې وسلوالې ډلې مسولیت نه دی منلې. خو د کورنیو چارو وزیر تیر ورځ د پیښې په سیمه کې رسنیو ته ویل چې داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې د طالبانو د کویټ شورا خپل کسان ته امر کړی چې په خارونو کې انتحاري حمله او بمی بریدونه از ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې وکیلانو له حکومت وغوښتل تر څو د وکیلانو امنیت خوندي کړي.
ډیره مننه. ډیره مننه اکرام صاحب. قدر من اوریدونکو د جرګې د نننۍ پریکړې په اړه د بحث لپاره د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب د شپه په مستقیمه اړیکه را سره ده. کریاب صاحب ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. فکر کوي د امنیتي د هیواد امنیتي ادارو کوم کارونه ندی کړی چې باید کړی وای د امنیت د ټینګښت په برخه کې؟
سلام تاسو ته، آزادۍ رادیو ټولو معزز اوریدونکو ته درنه خوراندې کوم. په واقعیت کې چې د افغانستان یوازې د کابل نه د ګرد وطن امنیتي وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. او نه یوازې دا چې د حکومتي منصوبین او مسؤلین په نخ کېږي، بلکې خزه ماشومان او اند ولسی جرګی غړي او ځینې داسې غړي چې هغه په واقعیت کې تاسو نشئ انګیرولای چې هغه د پخم سیاسي ډلې تفالې او یادې داغو خلکو پر ضد باندې غریز ولري چې هغه په افغانستان کې جګړه کوي. د بده مرغه خان محمد وردک کورونې پیښه تاسو لیدلې ده، دا خورا بوګنون کې یو حالت ده. د امدې په خبرګون کې نن ولسی جرګې تصمیم ونیو چې د امنیتي بنسټونو ټول مشران راوغواړي او د یو جی پی پلان، د داسې یو پلان چې په واقعیت کې مثمر وي، ګټور وي او عملا ثابت کړی شي چې دوی کولای شي په افغانستان کې د دغه ډول پیښو یا حد اقل په لویو ښارونو کې د دغه ډول پیښو
مخنیوی وکړي. بله کریاب صاحب، سوال هم دغه دی چې د ولسی جرګې غړي، بله سوال دا دی چې د ولسی جرګې غړي او جرګه له وکیلانو او به د امنیتي ادارې له مشرانو څه غواړي، چې یعنی څه باید وکړي؟ دوی کوم خاص طرح یا پلان ورته لري او که یوازې د هغو پر اجراتو انتقاد کوي؟
نه، ولسی جرګه خو اجرایوي ځواک نه دی چې پلان او طرحه ورکولای شي.
مشورې خو ورکولای شي،
بالکل مشورې ورکولای شي. دوی د قوت خاوندان دي، دوی ځواک لري، دوی امکانات لري. دوی په یوازې په کابل کې تاسو وګورئ څومره امنیتي ځواکونه او څومره ادارې دي، څنګه کېدلای شي چې د ښار په منځ کې په دغه ډول یو ساحه کې بریدګر راشي؟ د دې لپاره پلانونه هم ولسی جرګه لري که هغه عملي کي او هم خپل د پډیرې اسانۍ کولای شي. تاسو وګورئ د کابل ښار په داسې یو ښار بدل شوی دی چې د سړک په سر زرګونه لاستی کراچۍ ولاړې دي هلته کې دوی تفکیک نشي کولای په همدې ډول ځینې په بیلابیلو جامو کې خلک د همدغو سرکونو په غاړو باندې لاسي پراته وي او پوښتنه تینه کېږي هغه د کوډري په نوم هم دلته یو څوک کولای شي چې خپل هغه وزیر خلک ځای په ځای کړي او بیا د همدې نه په استفادې د خان محمد وردګ باندې برید په همدغه شان یو حالت کې رامنځته شوی که امنیتي منصبین او مسؤلین د ښاریانو خصوصا د ولسي جرګې د وکیلانو او د مقاماتو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راشي ولسي جرګه مجبوره ده د متعهداتو په بنسټ باندې چې دوی د رایې اخیستنې په وخت کې کړې وي دوی استیضا کړي او بالاخره داسې څوک راولي چې په واقعیت کې یوازې خبرې نه کوي یوازې پلان نه لري بلکې دغه پلان په عملي کېدو کې عملاً ولس ته وښيي چې موږ دغه پلان او دا عملي
بلې کریاب صاحب زموږ وخت کم دی یو ورسته پښتنه ک لطفاً په لاندو سره جواب راکړي چې حکومت وایي د بهرنیو استخباراتو او شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي نو ک دی ولسی جرګې دا فشار دوام وکړي حکومت به نور هم کمزورې نشي
نو د ولسی جرګې فشار به داسې نه وي چې ګوند امنیتي بنسټونه کمزوري کړي دا غوی به غوښتنه دای چې دوی چې توي باید عملی کړي امکانات کنه لري ولسی جرګې ته به وایي که دومره امکانات دي دومره صلاحیت دي دومره واکي او دومره ځواکونه شتواله ای باوجود دا غسم د پیښې مخه نشي نیولای دا د ضعف او د کمزورتیا په معنا نه ده چې حکومت کمزوري کوي بلکې حکومت د ته مجبوره کوي چې ځمیداري اقدامات وکړي چې په خارونو کې د پیښو مخنیوي ته وشي
ډیر زیاته مننه د افغانستان د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریابو چې آزادې رادیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادې رادیو واوري
لپی یو سټډیو د آزادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم اجمل تورمان ته وکشي چې اقتصادي خبرونه اوروي
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د پروسس او صادراتو د پراختیا په هدف کرنیز کمپلیکس جوړیږي د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې 13 ورځ نه وخته په دې اړه د ولسمشر غنی په مشرۍ غونډه جوړه شوې و ښاغلی رستمی وایي په غونډه کې پریکړه شوې چې د کرنیز کمپلیکس جوړول دي له کندهار پایل او رستمی دی د هیواد په نورو زونونو کې تطبیق شي د نوموړي په خبره ولسمشر غنی د شان ټینګار وکړ چې خصوصي سکتور سره د کار وشي تر څو وتوانېږي د صادراتو په ځانګړي ډول د افغانستان د کرنیزو کو د صادراتو کچا لوړ کړي د خبره خاغلی غنی دا هم ویل چې متحده عرب امارات قطر کویت او سعودي عربستان د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه مارکیټونه دي او باید ورته کار وشي د افغانستان د قانون وزارت اتش پیت قانون د طلبي دا وړاندې کوي دغه وزارت وین عبدالقادر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اتش پیت قانون د طلبي موضوع د اقتصاد عالی شورا منلي او تر دې دمه په درويشت ولایتونو کې یو سلاته قانون ځانګړي شوی چې 800 میلیونه افغاني پانګونه پرې کیږي نوموړي وویل د کوچنیو قانونو د استخراج د ولسی بهیر د پیل ترڅنګ خصوصي سکتور ته هم د پانګونې د بهیر د ساده کولو لړۍ په پام کې نیول شوې ده د قانون وزارت وایي هغه قانون ته به ډیره پاملرنه وشي چې د دولت خزانه ته عواید راوړي د نوموړي خبره د افغانستان د قانون استخراج به تر ډیره په دغه هیواد کې د بیوزلۍ د کچې د کمولو د کاري زمینو د رامنځته کولو او اقتصادي پراختیا لامل شي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو آثار سره افغاني په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر واوی افغاني وای رو درې نوی افغاني او څلوي خپل یو انګلیسي پاوند یو سلو دوا افغاني او شل پولا یو سعودي ریال شل افغاني او 15 څلوي خپل زر ایراني تومنه درې افغاني او شل پولا زر هندي روپی یو زر څلوي افغاني او زر پاکستاني روپی 402 افغاني
سموګ راګل ازادې رادیو او قدرمن اوریدونکو ورزو نړیواله مسلې ته په داسې حال کې چې د برتانیا په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد واکسین پیل شوی په متحده ایالاتو کې د دیوباله کبله د مړینو شمیر په بیساري ډول زیات شوی په همدې حال کې په ځینو هیوادونو کې د کورونا یو نوی ډول خپور شوی چې ویل کېږي د مخکینیو هغو په پرتله ډیر ژر خپریږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اسمت څاروان را سره دی. څاروان صاحب
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل په بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا پر ضد هلې ځلې روانې دي، واکسین جوړ شوی دی، خو له دې سره سره د دې وبا له کبله په ځانګړي ډول د امریکا په متحدو ایالتونو کې د مړینو شمېر په زیاتېدو دی. د بریتانیا صدراعظم سر له پرون څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بوریس جانسن په یوه تلویزیون نیو وینا کې ویل په لندن شار او دغه هیواد په یو شمېر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستل ضروري نه دي. جانسن دا بندیزونه په داسې حال کې اعلان کړل چې په دغه هیواد کې د کورونا یو نوی ډول چې ډیر ژر سرایت کوي په اروپا کې د خطر زنګونه کړنګولې دي. صدر اعظم جانسن او بریتانیایي متخصصانو ویلي چې د کورونا دا نوی ډول تر لومړني هغه په سلو کې اویا ډیر سرایت کوي. دا وایرس لومړی پلا د سپټمبر په نیمایي کې د انګلستان یا انګلند په جنوب ختیځ کې څرګند شو او اوس په لندن کې ډیر دی. په بریتانیا کې د کورونا د یو نوي ډول له خپرېدو او د دغه هیواد د حکومت د لوري د بندیزونو له زیاتېدو سره هم مهاله د دې وایرس له کبله د مړینو شمېر په ډېرېدو دی. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د موډرنا شرکت د کورونا ضد واکسین تایید کړی او د تولید اجازه یې ورکړې. دا په یو ونه کې دوهم واکسین دی چې په امریکا کې د کورونا پر ضد د بیرنۍ استفادې اجازه ورکول کیږي. که څه هم تر دې وړاندې د فایزر او بیو ان ټیک واکسین تر امریکا مخکې په بریتانیا کې پیل شوی و، خو موډرنا لومړنی واکسین دی چې تر بل هر هیواد وړاندې په امریکا کې د تزریق اجازه مومي. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي د موډرنا نږدې 6 میلیونه ډوز واکسین د متحده ایالاتونو 3200 اته پینځو سیمو ته د فوري لیږلو لپاره تیار دی. د خبرو شویو اسنادو پر اساس موډرنا واکسین تر 15 سلنې پورې د کورونا وایرس په مخنیوي کې اغیزمن دی. تیره اونۍ په امریکا کې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنۍ واکسین ته اجازه ورکړل شوه او د دوشنبه په ورځ په امریکا کې دغه واکسین تزریق پیل شو. د فایزر او بیو ان ټیک له واکسین سره د موډرنا واکسین یو لوی توپیر دی چې د موډرنا واکسین د ساتنې لپاره ډیر سوړ ځای ته اړتیا نه لري او په عادي یخچالونو کې ساتل کېدی شي. د امریکا د سیال ولسمشر مایک پینس او میرمنې کارن پینس د تلویزیونی کمرو په وړاندې د فایزر کمپنۍ واکسین وکړ. د منتخب ولسمشر جو بایدن د واک د انتقال د ټیم غړي ویلي چې بایدن به هم د دوشنبه په ورځ دا واکسین وکړي. د متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی هم د فایزر کمپنۍ واکسین کړی دی.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو اسمت څاروان زما همکارو چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د پایل او د کووید 19 ناروغۍ د نوې بڼې د خپرېدو په اړه جزئیات وورول.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په پکتیا کې ساکال د کورنیو بې ځای شویو کډوالو شمیر زیات شوی دی. د کسانو تر ډیره د جګړو له کبله خپلې مینې پریښي او د پکتیا مرکز ګردیز او شاوخوا نورو سیمو ته کډه شوي دي. دا څرګندونې په پکتیا کې د کډوالو په اړه یوې نوې جوړې شوې غونډه کې شوي چې جزئیات نجیب الله الوخیل اوروي.
په پکتیا کې د کډوالۍ نړیوالې ورځې د لمانځنې د ناستې ویناوالو اقتصادي ستونزې، د کار نشتوالی، امنیتي ګواښونه، قومي ستونزې او ورته نور مسایل د کډوالۍ او داخلي بېځایتوب د اساسي لاملونو په توګه یاد کړل. په ګردیز کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مسؤل اسحاق افغان ویل سږکال په سویل ختیځ زون کې تر هغو سیمو هم پکتیا ته ډیر داخلي بېځایه شوي راغلي چې هلته امنیتي ګواښونه او عملا جګړې روانې دي.
په پکتیا کې داخلي بېځایه کېدنه د نورو ولایتو په پرتله باندې د غزنی، پکتیکا او خوست زیاته وه چې موږ د زرو په شاوخوا کې تقریبا داخلي بېځایه شوي پکتیا کې ولرل، تقریبا د 500 په شاوخوا کې په غزنی کې ولرل. نو تر غزنی هم موږ پکتیا کې سکل داخلي بې ځای کېدنې زیاتې لري.
د پکتیا د ښځو چارو رئیسه نسرین نوریا خیلوایی هغو بې ځایه شویو ښځو چې له ولسوالیو دوی ته مراجعه کړې ډېری یې له اقتصادي ستونزو سره مخامخې دي.
موږ سکل زه ډېر مراجعین چې دي هغه موږ په دغه حصه کې لرو چې د ولسوالیو څخه ډېرې خویندې راغلي دي او د دوی اقتصادي مشکلات ډېر زیات شوي دي. یوه سروې اوسي او څه همکاري چې د دوی سره اوسي یا نقده یا خوراکي توکي هر څه چې ورکول کېږي زه فکر کوم په هغه د دوی دپاره کفایت نه کوي. دوی دپاره باید داسې پایداره داسې برنامې په نظر کې ونیول سي چې هغه څه تر څو پورې د دوی خپل اقتصاد په پښو دروي او د دوی مشکلات حل سي.
د پکتیا د کډوالو چارو رئیس عبیدالله مرهونی وایي
د کډوالو لپاره تر ټولو مهمه موضوع د سرپناه موضوع ده. زموږ اکثره پکتیاوال مثلا یوه کورنۍ چې لس نفره غړي بهر تللي دي اوس چې بېرته راستنېږي د یوې کورنۍ نه لس کورنۍ جوړ شوي دي. نو هڅه به دا وکړو انشاءالله په راتلونکي کال کې پلان لرو تر څو د دوی لپاره د ښارګوټي او د سرپناه مسایل حل کړو.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې سږ کال 1.3 بې ځایه شوي کورنۍ لري.
د هغوی لپاره مونږ د 2000 نه زیاتې نغدي پیسې غیر غذایي مواد کمپلې ترپالونه او د صحي بکسو مرسته کوو. اما اساسی ستونزه د دوی د ځای نشتوالی دی.
بل لوري ته د پکتیا په ګاون خوست او پکتیکا کې بیا له شپږو کلونو راهیسې د وزیرستانیو کډوالو تر 100,000 ډېرې بایومیټریک شوي کورنۍ میشتې دي چې هغوی هم د ژمنیو وسایلو سوانګ توکو او خوراکي موادو د مرستو غوښتنې لري.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سمو غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. د مخام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مخام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مخام تر اوو ازادۍ راډیو اوري او ځان شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. اوس هم قدرمن اوریدونکو ستاسو پیغامونه تاسو لا پیغامونو
ورور از د کونړ ولاینا خبر کوم. دا دوه درې کال کې چې موږ د مایبن روپۍ نه راکې او واسطو شهر کله یو باندې کله بل باندې کې چا واسطه غی کار کی او واسطه نه هغه تک کتاب چې په سر 15,000 روپۍ اخلي او خپل هغه روپۍ هغه ماښ لا والا کې. موږ دغه مشکل د کونړ د بعض مایبن د دې مشکل وزارت سره شریک کې چې دا کونړ ریاست والا د خلکو د خپل حقوق ورکی. والسلام.
واحد لا وطن دوست زمل ولایت گریش لو سارے کڑے جاز سین سنتا متماس کیا واول مان دا سنگل کے سلام شبک سلام خدس تا سلام شرکت سلام سرکار دا گئے نہ وقت دس بس لڑ لڑ کار کی دیر کار نہ کی سمرد گور پور چراغ صدائی نہ وچ نہ رات پا لے کے اور رات سامے کی مر دت دیر وہ سر پتہ کلپ بس پاوته کې مثال اته تلیش تا پاده نور بندې تو کدا غره تا پاده کې مننه د دې رادیو څخه.
زه حبیب الله غم شریک د کندهار ولایت سره ستاسو په اړه کوم. زه د افغانستان د حکومت داخلي چارو وزارت همدارنګ ټول مسؤلینو څخه ډېر درنښت ډېر احترام خپل دغه یو پیشنهاد لرم چې دوی باید اقلا زموږ پر دغه اوسنۍ ځوان کشر باندې ډېر زړه سوی وکړي غفلت ونه کړي ځکه چې نن موږ داسې ګورو چې ټول افغانستان په ټولو ښارو کې په هر ناحیه په هره کوڅه کې د پوډري موادو مخدره موادو ناستې په لارو په کوڅو کې او زموږ ټول ټول ځوانان په دغه نشي مواد باندې رس کړل. دغه ځوان خوان د جامعې بازار دی، دغه د دې ټولنې فرد دی. بل اخره د دې څخه یو معتاد انسان جوړ شو چې د ټولنې او د کور پروژو باندې یو دروند بار پېټي شو. نو زما دغه خواهش دی چې دغه حیثه کې د ولایاتو قمندانان د امنیې جدي واوسي، انجرین د اوضو ته هدایت وکړي چې هر ځای چې دغه د موادو مخدره او پلورونکي دغه ژر تر ژره ټینګي او د قانون منګول ته ور وسپاري. وسلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په دوه اونیو کې په دوحه کې د بین الافغانی خبرو لړۍ بیا پیلېږي، خو په دې وقفه